افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموماً موږ په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، خبرونه لرو او همدارنګه څو رپورټونه راخلو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ناټو وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو ژمنه کړې. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ډېرې هغه سیمې نیولې چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پرونی بومي چاودنې د مړو شمېر له شلو پورته شوی. ناټو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو ژمنه کړې. د فرانسې خبري اژانس پرون رپورټ ورکړ چې په ناټو کې د امریکا نوي سفیر بیلی هوچسن د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد له عملیاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د زرو په شاوخوا کې سرتیري واستوي. د رپورټ له مخې ښاغلي هوچسن ویلي اضافي سرتیري به پر هغو 3000 امریکایي سرتیرو ورزیات شي چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې ده. د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو د تماس په ځواب کې د امریکا د غوښتنې په اړه د تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی او زیاته یې کړه چې د اضافي سرتیرو روسي ارقام به د دې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز د نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې دي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دې ولسوالیو ډېرې سیمې له پخوا راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي، خو د داعش جنګیالیو په تازه جګړو کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. دی وایي هغه سیمې چې پخوا پکې طالبان و لکه گردن او شیربیګ داعشیانو له طالبانو څخه نیولې. گردن سیمه یې په بشپړ ډول نیولې او هلته یې ولکه ټینګه کړې. د جوزجان د والي ویان زیاته کړه چې وسلوال طالبان اوس دا سیمې پرېږدي او د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ خوا ته په شا شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان له آسیایي پراختیایي بانک څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عام المنفع پروژو د رغونې په برخه کې مرسته وکړي. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني پرون د آسیایي پراختیایي بانک له مرستیال مشر وین کای شانګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا ټولنه د اوبو او برېښنا د بندونو او همداراز له لمر او باد څخه د تمدید وړ انرژۍ د تولید د پروژو په رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غني همداراز په لږ لګښت او لوړ کیفیت د پروژو ډیزاین په برخو کې له افغانستان سره د آسیایي بانک د مرستو غوښتنه وکړه. خبر زیاتوي چې د آسیایي پراختیایي بانک مرستیال مشر له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې په خپله نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان غوښتنې ځای کړي. له پاکستان څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې پرون د بلوچستان ایالت کې یوې بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر له شلو پورته شوی او تر دېرشو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې له کوټې 300 کیلومتره لرې په جالمکسي سیمه کې په یو زیارت کې چې د صوفیانو یو زیارت و شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا برید کوونکي هغه مهال ورسره چاودیدونکي مواد والوزول چې د تالاشۍ یو افسر د تالاشۍ لپاره ودراوه. چارواکي وایي د چاودنې پر مهال سلګونه کسان د سیمې یو مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. د سیمې یو چارواکي ویلي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان یوه ښځه او د پولیسو یو افسر شامل دي. د سیمه ییزې ادارې یو ویاند نورالحق کاکړ وایي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه د اکثره ټپیانو صحي وضعیت نازک دی. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د برید غندلی ویلي دي چې تروریستان بېدي نه دي. هغه همداراز ویلي چې حکومت به د برید د تنظیمونکو پر ضد په خپل ټول ځواک سره اقدام وکړي. په 2015 کال کې پر همدې زیارت په یو برید کې 15 کسان وژل شوي وو. د امریکا پوسټ تایید کړی چې درې امریکایي کومندو په نایجر کې له سیمه ایزو سرتیرو سره د ګډې غزمې پر مهال وژل شوي. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون په یو بیان کې وویل چې د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو درې سرتیري وړمه ورځ په یو کمین کې مړه او دوه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي. بیان همداراز زیاتوي چې په دې کمین کې د نایجر د پلازمینې نیامی د شمال په 200 کیلومترۍ کې د مالی سرحد ته نږدې پیښ شوې یو سیمه ایز سرتیری هم وشل شوی. په دې سیمه کې د اسلامی مغرب په نوم د القاعده شبکې ډلې په ګډون بیلابیلې افراطي ډلې فعال دي چې وخت نا وخت حملې کوي، خو دا لومړی ځل دی چې په نایجر کې امریکایي پوځیان وژل کیږي. د امریکا پوځ وایي چې امریکایي پوځیان د نایجر ملي ځواکونو ته د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په چاره کې روزنه ورکوي. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به پراخې کړي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. پوتین په کرملین کې خپل میلمه ته د هرکلي ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم وباله. وی ویل ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل، موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصاد د پرمختګ په ګټه خپلې اړیکې پراخیکلو. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجبیر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. برطانوي ناول لیکونکی کازو اشګورو د 2018 میلادي کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی اعلان شو. 28 کلن اشګورو نوم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اټکلونو کې نه یادېده، خو پرون وروسته له دې چې نوم یې اعلان شو د خپل فوق العاده احساس بیان داسې وکړ. د وای داسلن ډیر ستر ویاړ ځکه دی چې دې معنا دا ده چې زه د اغسترو لیکوالو پر پله روان یم چې ژوندي پاتې دي، او دا زما لپاره ډیره فوق العاده ستاینه ده. اشکورو د 1950 کال د نومبر په اتمه د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږیدلی او کورنۍ یې هغه مهال چې دی 15 کلن و برطانیا ته کډه شوي. د نوبل کمیټه وایي چې اشګورو ته د نوبل جایزه د نړۍ په اړه د انسان د وهمي احساس د ژورو تل د رابرسېره کولو په خاطر ورکړل شوې ده. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورید. ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه لرو. لومړی رپورت مو دا دی چې د ناټو منشي ستولتنبرګ ویلي دي په پاکستان کې د وسلوالو یا ترهګرو د پټنځایونو مسله ډیره جدي ده، او دې مسلې د حل په برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري، او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس ستولتنبرګ پرون د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل:
We support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې را برسېره کړې. دا د جنوبي اسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام وو، او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي، خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې، او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې نور نو د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سې شنبې په ورځ وویل، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که یې نتیجه ورنه کړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2014 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگټن ته سفر کوي.
دوستان اوس مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو مجله درته وړاندې کړو، نورستان تر زو د نورستان په مرکز پارون کې 550 بستریز روغتون جوړیږي. دغه روغتون په یو منزل او په څلورو بلاکونو کې د 138 میلیون افغانیو په لګښت رغیږي چې نږدې په 1000 چارې بشپړې شوې دي. د روح الله انوري راستولې رپورټ اورو پر دې موضوع ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسي.
د نورستان په مرکز پارون کې د دولت په بودیجه یو نوی او عصري روغتون جوړیږي چې د روغتون جوړېدو سره به د خلکو روغتي ستونزې هوارې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل اوس په نورستان کې خلک د یو مرکزی روغتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د نوی جوړیدونکو روغتون کارونه زر پای ته ورسیږي او خلکو ته اسانتیا برابر شي. والی د نوی جوړیدونکو روغتون د ځانګړتیاو او په هغه د کیدونکو لګښت پاړه وویل.
د نورستان ولایتي روغتون په 10 جریب مځکه کې دا جوړیږي او د دې ځمکې خریداري خپل ولس کړي، او دغه روغتون به انشاءالله په آینده نویم کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د 168 میلیون افغانیو په لګښت باندې د 500 بستري شفاخانه جوړیږي او ډیر معیاري شفاخانه جوړیږي. حتی د هر مریض دپاره به د هر بستر دپاره به یو اتاق ولري. تقریبا په افغانستان کې هغه معیاري ترین شفاخانونه به وي چې جوړیږي.
هغه وایي که څه هم چې اوسی په یو شخصي کرایه کور کې 40 بستریز روغتون فعال کړي، خو د یو مجهز ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله ناروغان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بدبختانه په تیرو کلونو کې نورستان کې سره د دې چې په ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي، خو خپله په مرکز کې یو بستري کلینیک وجود نه لرم. اول کار مو دا وکړه چې په کرایي کور کې یو 40 بستریز کلینیک هم دلته افتتاح کړ. الحمدلله اوس دلته جراحي عملیات هم کیږي چې دا یو خلاص ته راوړنه ده. اگر که هغه اتاقونه ډیر غیر معیاري دي، خو بیا هم د مجبوریت دپاره فلحال هغه ابتدایي بعض جراحي عملیات هم دلته ترسره کیږي.
سپینګیری خانګل چې په روغتون کې هر ورځ د سحر له 8 څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې مزدوري کوي، ډیرو کارونو یې لاسونه چولي، وایي د روغتون جوړېدو سره به یې د عمر روغتي ستونزې حل شي.
دې روغتون جوړېدو نه ډېر خوشاله یم، زه په خپل حال دی چې کار کوم. اوس د والي صاحب والیزادې نه دا غټ روغتون جوړېږي، مونږ ټول کام خوشاله یو. ځان له زه خوشاله نه یم، کام خوشاله یو. خو په خوشالتیا نه مونږ څه وایو، خو دونه خوشاله یو. خو کار هم چټک روان دی، داسې سوس نه ده، زه ډېر خوشحاله یم. خپل ځوان مدرید که کور کې پیدا کېږي، بل نه پاکستان ته ځم نه ایران ته.
خانګل وای اوس هم چې کله ورته سخت ناروغ پیدا شي نو د درملنې د پاره کونړ او جلال آباد ته وړي، خو ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر او روغتون ته له رسېدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي.
او زمونږ مریضانو مریض کېده دې ځای نه کټ کې وړلو، کله لار کې مړ کېده، کله وامو ته مړ کېده، کله نغلام ته مړ کېده، کله کونړ ته ورسېده، کونړ کې لږ چاره کېده، بیا جلال آباد کې نه رسېده مریضانو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرنی ولایت دی چې اکثره سیمې یې د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي سربیره سرکونه او د ژوند نور لومړني سهولتونه هم نه لري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیا مادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغړی نعیم تورای د خپل هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمال ماسخان استاد خبره ورته کوم، هغه وایي چې زمونږ غانه په میاشت یو خوځي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیږي.
د شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه
د دولت د کلتور وزارت نه دومره مهله شوی چې زه فکر کوم چې دوی به یخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني.
لاندې کایت کوخت نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینه یوه لار یوه فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی په رنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. د مخکتنې دغه غونډه د پنجشنبه په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې دمخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سادات ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولې دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی و چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې اثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دی چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د مې په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مې میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 1 د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوي دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د یو ژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغې روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډېرې عالي ژباړې هم لرو. زموږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کړای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې، تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازمه وه د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری گلستان ترجمه کړو، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربې تو باندې لږ کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمه کړی دی، د غنی خان د تیجرې چغارې ترجمه کړی دی. اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو چې په کچ موږ شاهکارونه ترجمه کړو. دا چې ترجمې نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی نو ډیره فائدہ به شي. خو د باد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي، تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی آثار را ژباړلي چې دا کار د دې قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 1 نیټه وه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي، هنري او علمي آثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نعیم خان توری د کورم ایجنسی قبایلی سیمې اوسیدونکی دی. د پېښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. توری له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح‌الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یوه مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نور وطن نو لزل ملو یوی مندلی ونه دینا دانی دی چکینی بنے جنا دان جی
نیو خان تر هر څه لومړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبي او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خوښ به شو.
ډیره مننه شفق، زه د کورمې یم، کورمې جنسې د جوړې کورمې یم، او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی، او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان، تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړي دي، د ټولنیزو چارو نه، او د انګریزي ادب نما سبق التویل دي.
ماسترز هم کړی؟
جی، ماسترز هم کړی.
نعیم خان، کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته رامخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نه و، خو عملي چې دی نو بس د اوس ورته ویلې چې د څوارلسو کالو خبره ده، نو دا زما څوارلسم کال دی په موسیقي کې.
پښتو موسیقي کې څوارلسم کال دی. نعیم خان، تاسو د شوق خبره وکړه، زما بله پوښتنه همدا ده چې د موسیقي هنر ډګر ته مو څنګه مخه شوه؟ آیا د هنر سره مو مینه وه که نه؟ له پښتو په پښتو موسیقي کې له چا متاثر شوی وئ؟
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډېر د ډکوالي نه لیدو د دې اثر و، او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه وم، اوس متاثر یم. رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلی د اردو پښتو. یا به جیبا اتفاق دا شو چې زما په پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو، امنګ نوید بدرې کال سینیئر، او نو هغه سره وشو. بیا ماین استاد سره زما د خالد خلیل په وساطت مخه شوه، هلته لاړو، نو بس بیا دا سلسله روانه شو.
نعیم خان، تاسو د سوال لس، تاسو ویل چې سوال لس کله کېږي چې پښتو موسیقي ته راغلي، په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي؟
زما په دې وخت کې تقریبا 14 البوم زما ریکارډ دي، چې په هغه کې د سایل صاحب نه هم خامونه دي، د غزل بابا حمزه بابا البوم دی، د فضل سبحان عابد صاحب البوم دی، د پیر محمد کاروان صاحب البوم دی، او داسې مالک بیا نور صاحب، شاه صابر صاحب ما ویلې دی، حسینه ګل، سیال، روغانے، خوشحال بابا، جانی صاحب، درد صاحب، دورانے صاحب، داما ویلی رسل
بہر بزی پٹر اسپور بزی لاپی جندلی کسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلہ خاپیری کو یہ
نعیم خان، د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسئ؟ آیا فکر ته ګورئ، موسیقیت ته ګورئ، او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ؟
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو، د حمزه بابا مې کړو، د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي. نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کا ماتیایم نه، دا ما سارلو، دا ما عرص قتل، نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم. مهمه نه ده چې زه به زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستي، او ټولې نړۍ ته هم پته ده، پښتنې نړۍ ته، چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم. ما وی چې زه به داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولس ولي بې کوره، بې زوره، بې اسمانو، بې ځمکې شو، دې اثر لاندې مو دا به کوم.
لمب لمب دشتو لبنی دزران بدرنگ غرونو للی مدستر بو گریگ دارونو خوب لمنی دزران دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لوی مندلی ونی دینا دانی دی مندلی ونی دینا دانی دی چیتینی نورو وطنو لدل ملوی دی
تاسو د سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د همداسې درویش درانی د صاحب شاه صابر صاحب شعرونه انتخاب کړل، آیا په دې کې هغه ټولنیزو ناخوالو ته پام ډېر اوښتی و لکه کومه چې تاسو یادونه وکړه؟
شفق، دا موږ ته چې کوم مخه زموږ د ترقۍ په لار کې دا خنډان دي، چې دا کم مسائل سره موږ مخامخ یو، نو چې دا موږ را برسیره نه کړو، دا خلکو ته مخې ته موږ کې نه دو. نو شاعران خو کتابونو کې لیکلي دي، خو په پټ پاتې شي. چې موږ وایو چې دا ښکاره شي، خلکو ته پته ولګي چې ولې زموږ سیمه په جنگ کې ده. موږ ټولو نه ښکلي خلک هم یو، موږ ټولو نه په رنګ په کواره کې ټولو نه ښه یو. نو جنگ دی بس دلته بس کړی شي، جنگ دلته ستړی شو، خلک ستړي کړ. نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو، موږ د په نړۍ کې د چا نه کم نه یو. نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې ساحل صاحب وایو، کاروان صاحب وایو، بابر زید صاحب وایو، عابد صاحب وایو، یا صاحب شاہ صابر صاحب وایو، یا حمزہ بابا وایو، یا دا سیزوان کل کے خکل شاعران راضی. نو پکار دا چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو، ټول نړۍ چرته ورسېدو، موږ چرته پاتې یو.
ول می شوق سبق ډیرو کډیرو کنا، کو کام این شو مو سندر یادو ما، جانان می کټی مر ورشوا، غزن سر پس چا پیرا گھر زو ما،
انجی ستاسو په اړه دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل صاحب ډیر شعرونه ویلي، او هغه ته مو د لارو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې، د دې لامل څه دی؟
او سایل صاحب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی. هغه د ډاکټر صاحب ناشناس نه چراواله تر ګلپانې پورې زما په خیال چې سمرم نام تو سندرغاړي دی، هغه لا سا، هغه لا ژوند، هغه لا په جنګلو په نړۍ کې د سایل صاحب کلام ورکړی دی. او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وای، لکه ما سایل صاحب وی هغه مال نوم راک، نوم را ل پیدا ک، نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار ګنه.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویلې شي، هغه ته هنر ویلې شي، هغه ته کوم هغه فکر ویلې شي، هغه आवाज د سایل صاحب په شعرونو کې، د نور شاعر پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ.
نه شفق، ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خپل شعر دی، پر ازلونکی باغی نخکولی کی ټولو سرشتا، خو چې کوم خبره عوامي سایل صاحب کوي، عابد صاحب کوي، کاروان صاحب کوي، یا بابر زید صاحب کوي، هغه ډیر عوامي رنگ لري، زری خلق خو خی پی پوی جبه آسانی. نو دی وجنه زما په خیال چې ټول نړۍ ستاینه کړي دا خو خوي
تپہر قدم بازار د مصر، عشق داس سوداگر جانا، عشق داس سوداگر جانا، دیواڑا ول کاڑا ول کمالے جن مرور جانا، دیواڑا ول.
انجی تاسو په لمړی کې یادونه وکړه چې تاسو د قبایلی سیمې د باړچنار سره، د کورمې، د جوړې کورمې سره تعلق لري. د دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګرۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسول؟
تاوان خو ټول هنر ته رسولی دی. ډېر سندرغاړي زه ګورم، هغې غریبانان چې لکه ډېر دینې روزګار جوړ کړی دی، ځان ته روزګار دی، هغې ته ډېر مشکلات دي تګ راتګ کې یا محفلونو کولو کې. خدای دې کړي چې په دې سیمه کې امن راشي، نو دا سندرغاړي د ورورولۍ خبره کوي، د وطن خبره کوي، د خاورې خبره کوي. خدای به خیر کړي، د تیارې پسې چینې نه رڼایي رڼا به راشي،
الله مهربان دی. خنجي تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي، خو په ځای خبره ده، خو که اوس موږ دا د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو، نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګه نه وي، څوک نشي کولی چې هغه واوري، په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري. نو دغه بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنه دغه بهیر نه؟
نو په هر ټولنه کې خم وي، بدمي، او قضاوت چې دین هغه به دا ولس کوي، دا خلک به کوي، او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کومه مزاحمتي شاعري منګ وایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د ښه شعر انتخاب وکړي، د ښه کلام انتخاب وکړي. زه به داسې وایم چې نماز خان استاد خبره ورته وکړم، هغه وایي چې زمنګ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نه هغه لکه غایب شي. او چې کینو مکه کومه چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه مونږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه مونږ کار ټیک کوو، خی کوو، ژوندی وایو، غلطیان هم پکې کوو، خو خلک یې خوښوي او ډېرې خوښوي.
نیم تورې چې په پېښور یونیورسټۍ نه ډبل ایم اے کړی وه په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې. تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړه، آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وو؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم نو شفق زه خپله برخه په چام نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی، ټول نړۍ پیژني پښتانه. کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی، چې تر جهانی صاحب پورې چې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساسوم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډېر مطمئن یم، شفق ډېر مطمئن یم.
فعالیتونو په اړه راته ووایه چې نن سبا په کوم قسم ریکارډنګ یا د البومونو په ریکارډنګ او همداشان په هنري فعالیتونو بوخت یې؟
او نو زه خو شفق او زما به راتلونکي کې انشاءالله د فضل سبحان عابد صاحب البم راځي دویم، چې ما په ډېره خواري کړې ده او داسې یو بل البم مې په ذهن کې دی، په هغې باندې لا کار پوره نه دی شوی. نو دې ژمي کې به خلک زما د هغې البم نه خوند واخلي، انشاءالله په تمه دی اوسي چې زه ژوندی یم، دې ته به زه نوي نوي غزلونه، سندرې او نظمونه دا به زه راوړم.
خانجي، په اخره کې که خپلو مینهوالو ته د خپلې خوښې غزل یا سندره زمزمه کړئ نو خوښ به شو.
بے خبر او کابل دواړه دویاران دی، لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی. بے خبر او کابل دواړه دویاران دی، لکه د وسترګي په یو مخ د جانان دی.
کابل دواړه دویاران دی، لکد وسترگی پیاو مخد جانان دی. پی خبر او کابل دوارا دویاران دی، لکد وسترگی پیاو مخد جانان دی. Thank you.
نقل وارده وغم استودیو تراغلی او درایلند حکایتون ور سره دی دا با نقلون واوروی تر نقلون وروست خاغلی میر احمد یاد را توایی چه پا تیرو درایو کلونو که چوم را کتابون پختو تا رجباله لیدی
انسانیت ریاضی پوڅخه چا د انسانیت په اړه کې پوښتنه وکړه. ادب وویل که څوک اخلاق ولري ایوانم را ورکوه، خو که ښکلی هم وي د یو مخته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. که له ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نسب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمره یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه اور پاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همتې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیسې واغوست خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی خلک راباندې خپله سبا معلوموي، دا حال دی. غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه ونه اورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. ده هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دادا عیبونه لرم.
سږ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ول منزل شو. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړې او په سر کې د دل لوري د شویو ژباړو په باره کې پوښتلی دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې تقریبا سبا درې کلونو کې دیرش کتابه زما داسې دي چې هغه ما ژباړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل دې لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه دیرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې سبا باندې لږ وخت باندې دغه دیرش کتابه ژباړه راځي. چې یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې
مطلب
یاد سب کدار ته وایي چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځانان ژباړې وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت کې نه یوازې پښتو کې بلکې دا ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه د هره ټولنه خپل دومره ډېر تولید نه شي کولی، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې، چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده، موږ دې سره مزل نه شو کولی. موږ لپاره ښه خبره دا ده چې د نورو ژبو نه کتابونه راوژباړو. دغه زموږ سرعت چې د نړۍ سره یو خدای چې لږ سرعت زموږ تېزېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ راوژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالان شل کاله لس کاله پنځلس کاله کار کړی، زموږ ژباړونکي هغه په یو میاشت کې راوژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی، دا موږ ته زر رارسېږي.
نو کومه برخه کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده، په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه دا زړې گینه کنه ایکسپایر کی گینه اپڈیٹ تدی کنه راځي. مثلا شاهکار نه اول موسم شاهکار دی، اصل کال ورسته شاهکار دی. د دې تر څنګ موږ نه داسه کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کې شوی داسه عمومي کتابونه لیکل شوی. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوی، ټولنیز چلند په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوی، د چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی، یعنی هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغه کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فائده زمونږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه، او لږ تر لږه چې ایکسپایر کېږي ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي. نو موږ سره دومره وخت شته دی چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو، نو یو کال وروسته کېدی شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې ونه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي. هغه یو ورژن دی، نوی اپډیټ کېږي، دوه سوه مخه، درې سوه مخه، څلور سوه مخه، په هغه باندې زیاتېږي. نو که موږ یو کتاب راژباړو، کال نه بیا بل نه شو راژباړلی، بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی. که نه
بلې یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوئ چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولی شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې؟ آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او دغه کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت دخوا هغه څه چې اړتیا لیدل کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي، او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم
کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دی، او نه په بازار باندې پوهېږي، او حتی نه د کتاب په ارزښت پوهېږي. زه دا ښکاره مې او دا د اوس دغه مرکې کې ښکاره دي وزارت ته وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونه ملګري نور چې هغوی پنځوس کتاب او دېرش کتاب او شل کتابه ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته دی چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ دپاره تا ته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز دی هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو موږ بېخي تېر یو. یو شی چې دا د جهاني صاحب په وخت کې چې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړو چې موږ به د ژباړې په اړه یو سیمینار جوړ کړو، دا به وکړو، د هغوی هغه ویان دغه اعلان وکړو، هغه ما سره به دغه مې دغه دغه اعلان کافي به ما سره. خو حتی هغوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپله ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي. که نه وویل چې موږ یو ورځنی سیمینار جوړو، د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان و، نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپله د یو ورځني سیمینار یوه ژمنه نه شي پوره کولی، هغې نه موږ دا تمه په هېڅ صورت باندې نه شو لرلی چې هغه د موږ ته ګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي رامنځته کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی مقتصد ستړی نولس کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر اتلس کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و، پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیسه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوه سي چې مقتصد کا ستړای دنو سلا بلا ستړای نه
اته به سفر دی ته کوسی لند کی شروع چې غزل تراغلو او بیا م غزل ولیک په غزل کې مختلف تجربه وکړه اوس هم من غزل لیکم دک څه غزل زما خپل خوخیز اوس چې کوم غزل لیکم ز ډیر کوم لیکم یو خپل شوق باندې ځای لیکم یعنی زه چې کوم وخت غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځای لند کی شعر چې و خو خو دین خبرې وې لند کی شعر کې نه ځای دی او یادا اوس موږ ځای ولاین
مختصد زما چې یادیږي خو تاسو ډیر وخت په لاهور کې وې بیا مو د وخت ناول چاپ شو په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې شعرونه به مو لیکل ناول مو څنګه ولیک دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزل وبیا
د ناول خو دا اوس عموما ته یو درد وو چې موږ په زړه کې پاتو او هغه باید ویلای وای کدای سي سي دغه استوريا سي کوم وای یعنی مختصد ستاره دا استوريا ټول لاندې کیسې څخه پیل سي موږ ماجرت تار سو دا ټول په دې کتاب کې ستاره دا مو پام دې خاطر ولي کو سي دغه د مازی کوم کیسه سي دا لزین و څندل سي او یو نو وای سون فایلز تک سي شپه کله تقریبا موږ حالت ته یو کړو په دغه وخت کې ما سي کله موږ دانی تو کو سي موږ باید بیرته وطن ته لاړ سو دخل کو داډ و سي اوس وطن جوړ دا او هغه سي تخواله نست لکه څنګه سي توبي او کومه لټ کې تللې وي ما ویل سي چې دای سي سم وي او د مال ارزو سره سم وي دا هرڅه نو ما هم دا پیل وکړو سي دا کتاب باید ولیکم ما ځکه چې صدا په همدې خاطر ما ویل سي دا باید ثبت سي او راتلون کې نسل ته یو داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي په ګونګار کې سي کوم دا د کتاب نوم ګونګارو په دې کې سي کومه کیسه ده یو توره هم داسې کوم توره نه درغلی چې هغه حقیقت یې خوته او هغه کې ټول حقیقت ځینو کسانو بلوسته یو او ځینې به وسول ولی دا بل کې څه څه مال
مقتصد ده د دې ناول یو خلاصه را تویلای سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي موضوع یې څه ده
ګونګار سي کوم هغه ځمال پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت بلکې نست په کې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د خوونځي له لمړۍ ورځې څخه شروع شوی ان تر دې چې کله ما درس پرې خای په هم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر شوم د لاهور څخه بیرته راغلی يم په دغه منځ کې کوم سفرونه مخ کړی او کوم وجه سي و یعنی تاریخواله و په هیواد کې شته ستونزې وي د یم نام نه وي کله سیز ما پلار و پاسو بیا تاسی یو تخواله را منستو سو دی خلکو لخوا امو منداز که گی سی سمگ پسیمه که زینستون زیسته که یو چوک دی پلار لمرگ رستم یو محشوم یا یو چوک پال بی توی دا گمان که بی سی دا یو چه لری مثلا پچابانی طور لگول که گی سی دا دولت کسته یا چرنگ بل جول هم دا سی زمگ پورور بانده یو طور لگی دلیو سی تو دا دولت کسیه نو تو دلت زوان نسی کوله ان تر دې سموږه مهاجرت تار کړو ته ستونزې چې کله مو حال ته ولاړ د غټول تاو تری خواله یو دا یو درد د ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کیږي دا شور مې په دې کتاب کې ولیک او بیا سمو کله وطن تر اتلو هغه داډ چې کوم سیدونه وی حکومت پوری تړل سوی په ملي وحدت پوری کوم ارزو سیوا هغه د خلکو داډ او دا هرڅه پکې ذکر دي موضوع یې ټول زما په ځوان لیکل شوی چې څنګه کوم راز کوم هیلي وي کوم امیدونه اوسي هغه له کوم وجه خاورته مسپ
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید په کمرات سي هم د سناولم ځینې خبرې لري څه فکر کوي دا ګناګار چې دا د څومره په دغه معیارونو چې دیو ناول لري په دې برابر ده
ګونګار خو په خپل زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بس پوره وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر 30 کلنې پورې ده او دغه سي کوم ناول سي وي هغه ځینې عموما ډیر پیښ چړي خو دا بیا خیواز په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص دی ناول مې یارم نه د مراد سوی خو دا سي مې کلکړ نکل کړلې دې په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه لدرید څخه چې ویل کیږي
په دې ورستو کې تاسو ویل چې غزل دې په مینه لیکه نو مهرباني وکړئ او غزل مرا وره
غزل خو به در سره شریکم دوزخو می داروی میان داری گی کلا دیار پنالو باندی لوند وجود سوزی گی کلا بدنام عشق بدنام سیما و بدنام کچه
سپینسل خلق ده ساکی سنگ توسیل کلی ده خپل تکتیر پا کرد سوی کخت بچو اکرما دانه دانه شندلای تخم راتولی که کلی ذهن می وچه ده ای اکل خام خام خبری کوی ده خیال پا دخت با می بیا باران وری که کلی زما استا تر منز اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړی پریا تر تا رسېږي. کله
د چا شاعري ډېره لولې؟
خپله خو اوس عطایي ملا لولم. د عطایي ملا سره مې یقیناً ځینې داسې خبرې کوي عطایي ملا چې هغه کوم بل کس کولی نشي.
پرته له ګناهګاره نور دې څه چاپ کړي دي؟ څه دې تیار دي چاپ ته؟
له ګناهګار وروسته ما خپله یوه شعري ټولګه داسې توسله چاپ شوې نه ده د ګناهګاري چغې په نوم. ګناهګار ته یعنې نوم ورته نوم ده. له هغه وروسته مې وس وس یو هڅه کړې ده چې مقالې چاپ کړم، ځینې لیکنې دې لنډې کیسې ته ورته هغه په دې کتاب کې راټولوو. په دې کتاب نوم به وي ته زما خدای. او تر دې وروسته مې کوم بل څه لانه دي.
مقتصده لا اتلس او نونس او کلونو او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپیږي. مکتب دې څنګه کړی؟
مکتب خو لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې ځینې ستونزې وې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو، هغه وخت ما په نهم ټولګي کې درس پرېښو. بیا چې اوس کله له شپږو کلو وروسته رالم، په هغه لومړۍ ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخیسته او اوس په لسم ټولګي
کې ده چې سبقونه دې بېرته پیل کړي دي. نظمونه هم لیکې که یوازې غزلې لیکې؟
نظمونه هم لیکم، غزل مې هم لیکلی او دارنګه نظمونه مې هم لیکلي. که تاسې ویلې چې لنډکي شعرونه، مخکې مې لنډکي شعرونه هم لیکلي.
او هغه دې څنګه کړه؟ راټول دې کړه؟ که
هغه راټول دې تروسه مې داسې نیت نه دی کړی چې یې چاپ کړم، بل چاپ یې د لوستلو لپاره.
ښه، مهرباني که کوم نظم لرې نظم راوړه.
نظم به درواخلم، یو آزاد نظم. لا خو وړه نه یې د نظم عنوان دی. لا خو وړه نه یې اوس پېغله شوې، بس دی په خلاصو ویښتو مه ګرځېږه. د سور بخون کمیس چونډي در ټول کړه، سپین ټیکریکه سپینې ګوتې پټې، په تورو شپو کې ترورمۍ ته ژاړه، وړې وړې ګیلې په ستورو وېښه، تر شوبینې چپرۍ دې زیار شم خوږې، پرون مې ولدې ولاړه وې، د هغه لرې لوی سړک په غاړه نرم باران ته دې ټوپونه وهل. د دې خبرې درته زړه نازړه یم، درد یې له ما او خلکو پټ وساته. خلق لپچ خلی خبری کاغی دا یو کلم و کتابچه در کوم تدی دا جوان خی خاطری ولی که ولی که ولی که کسی ولی که جوان مینتو دی او توانی لیونتو پام که و پام چی لیونتو و نکری. جوان بیا هم جوان دی، جوان رنگونه لری، مین شپی لری، خوبونه لری، زپرنو استرگو گامونه واخله.
ډېره مننه، ډېر ښایسته نظم و. په همدې برخو کې چې کار کوې، په دې کې مطالعه هم کوې، په همدې ته ورته آثار هم ګورې، لیکنې چې چا کړې دي او کتابونه؟
هو مطالعه خو کوم. کوم کتابونه چې زما خوښېږي همدغه د ادبیاتو کتابونه لولم. په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستې وي. د هغه کوم کتاب چې و کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی، هغه مې هم لوستی دی. خو په خپله ما د کیسې لیکلو کومه خاص هڅه نه ده کړې.
کور مدان چې راغلی، زموږ بلنه مو ومنله. مرکه به تا په یوه غزل پای ته ورسوم. مهرباني که کوم غزل لرې راوایله.
توره دښته سپینه لاره شپه به یاد وي، دا سپېڅلې ګناهګاره شپه به یاد وي. غیږ دی راکړه د ګمرا ماښام د کسته، د رڼا زړه ته بیداره شپه به یاد وي. هر یو لمونځ میشو قضا په انتظار کې، خاص زما د خدای لپاره شپه به یاد وي. د جنون په انتها کې نڅاګر یې، شرمنده له شرنګهاره شپه به یاد وي. چې اوبه د ستړي تنده شوه په ناړو، یاد یې وساته سهاره شپه به یاد.
مجبور